شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبري وکړي. دغه راز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د سولې مذاکراتو په پنځمه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. د کندوز په دشترچی کې نه دولتي سرتیري وژل سوي او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل پنځم ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. نادر نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستولو پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده سوې او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نو کار چې پاتې دي کار ور باندې روان ده چې اغه خلاص شي.
بلخوا په قطر کې د طالب پلاوی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیر وژل سوی دي. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دي. سعدي ازادي رادیو ته وویل د جګړې ټول شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمي ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د تاوتریخوالي اړوند له تخاره په یوه خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تېر ماښام د ماین چاودنې دوه تنه وژلې او شل نورې ټپیان کړي دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. بل لورته د لوګر امنیه قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازرې ولسوالۍ کې تېره شپه اته طالبان وژلې دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پارت سند ویلی. نن د کرکټ شپږیز لیگ سیالۍ او پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به توتلې و خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تل لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. زموږ غږ لاسه د راډیو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون پسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول شي اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
وو ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر له ټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی ونه یا ممکن یوه میاشتې پتراس کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رانځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رانځ وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 20% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ له کچې اوښتې دي.
Perhaps a record setter.
په دغه تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه سي چې د اسرائیل اشغال پای ته نه وي رسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یوه آزاد خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. دا خبره بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیه کې د سپتمبر پر 15 کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندی کې دوه لاس واخلي. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدیځ ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو او اوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبرې وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کورونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازولمړی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادري نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي په کومو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د په وینا هغه هم نهایي شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، کراته وویل چې نن په قطر کې د دواړو خواوو د تماس ډله بیا غونډه لري، د دواړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوري صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق شوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده شوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي او ویا نادر نادري رسنۍ ته په استولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د تماس ډلې له لوري د مذاکراتو د پاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق شوی.
هغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده شوی و او تقریبا نهایي ده، په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هره ورځ دایریږي په دې باندې بحث شو. هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلي نادری تمه وښوده چې د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب په ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرزالعمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
پہلے افغان صاحب دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې که دغه د افغانانو ترمنځ خبري نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی وه چې د دوشنبې په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل سي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بی ایس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچیرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچیرې دغه پایلې ورنه کړي نو طالبان په پوځي حل لاره باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبان په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډېر خپه خوشنون کې همدارنګه مایوس کوون کې ده. طالبان باید سولې لارې خبرې وکړي، یعنی سولې لارې ته مخه کې نه پوځي لارې ته، او دغه اوسنۍ داسې څرګندونې د سولې اوسنۍ روحي په خلاف کلنې دي. نوري صاحب، دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو، راتلونکي کې باید ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمېنې دوحه ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم راسره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاري طرزالعمل مسله یادیږي، په ډیرو مواردو پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کلک اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډکت یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي، او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتی چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دغه مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات ازاد شي، ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي، او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بله، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډېر تخنیکي مسایل دي. خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغی وروسته به دواړه لوري د په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي، به تاغوی نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته ځي. خپل منځي مجلس وروسته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي، او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي چې عمومي اجنډا باید لمړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شی خبرې کیږي تر اوسه مسله تر اوسه نه روښانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځنډنې شوله ټاکل شوې و چې د دوشنبه په ورځ باندې د دوه امریک چې پلاوي مخامخ خبرې پیل کړې اوس موږ نن چهارشنبه ده. فکر نه کوي چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رامنځته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېره ورځ دویمه عمومي ناسته عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاکی هم زموږ هم د طالبانو او تېره ورځ هم ناسته ترسره شوه ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو سبا له یو لوی مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکړم. مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
خوزن صاحب پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه. دا یو ډیر پیچلې مسله ده. ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څارل کیږي. ورسره په څنګ کې داسې لکه څنګه چې مخکې مو ویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې چیرې دغه خبرې خدای مکړه ناکام شي احتمال لري چې طالبان بیا د پوځي لارې ته مخه کړي. ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کیږي چې باید له داسې څرګندونو چې هغه لمسوونکي وي باید ډډه وشي. آیا فکر کوئ چې دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه؟
زه فکر کوم چې لا تر اوسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله تر اوسه ډېره لرې ده. موږ داسې فکر نه کوو. موږ چې کوم فضا دلته وینو او کوم بحثونه چې دلته وینو امیدوار دی چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. اما دا نتیجه زموږ هیوادوال به پرې پوه سي چې موږ د یو اوږد جنګ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي او دا مذاکرات په یو ناسته کې په دوو ناستو کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کړي ځکه موږ یو اوږد اجنډا په مخ کې لرو. په ډیرو اساسي مواردو باندې بحثونه به جدي هم وي خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لور احساسات راوپاري. په دغه صورت کې موږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کړو دوباره فکر وکړو او خپل نظر وړاندې کړو چې طبیعي ده چې یو ښې نتیجې ته سره رسیږو. او د دې تجربه عملا په پرونۍ ناسته کې وشوه. نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر و زمون تا مو توقع دارم چې د مذاکرات یوه خې او مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. موږ د چارچوب د جنگ او د نور موارد لپاره خبرې کیږي. زه فکر کوم دا به درسته نه وي. مهمه دا ده چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میسته کینی نفس دي مثلا د خې چې دوی سوله واړي او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چیرته رسیږو هغه ورسی مثلا ده. اما دا فتن یو توافق ده هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي چې دا خپل یو ښه نقطه ده یو ښه خبره ده او امیدواري ډیره ده. خدای پاک مهربان دی. موږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې شورا مشر خپل وینا کوي لپاره یو پاک نیت راغلی او هدف هم دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواري ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
بلې کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د قطر له پلازمېنې دوحه څخه چې د دواړو لورو د خبرو له وروستي حاله خبرولو ښاغلي خوزون وویل چې نن هم د دواړو لورو د تماس ډله د پرکاري طرزالعمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بله خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې روانې دي. آیا د دغو سولې له خبرو سره په خپل سیمه کې څومره هیله من یاست چې امن به ورسره ټینګ شي؟ او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپښین د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفایی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خې پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنې ته راټیټ شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچې، د کورونا ویروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر عوایدو منفی اغیز کړی. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خې پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا ویروس او نورو امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنې ته راټیټ شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفي اثر کولای شي او داخلي ناخالص تولیدات به منفي 15 سلنې ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي که د سولې روانې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راشي. د خبره د کورونا ویروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او دغه شان ورته د کار د وسایلو د ویش له لارې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویښت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کرونا ځپلی دی. خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټي برید وکړ. د فلسطیني وسله والو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرېنښود. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي او هغه له شا د خنجر ګزار ګڼي. نور حالید اسمت سروان پر رپورت کې
شپږ ساعت وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي شار راکټ ووشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګه کې ځینې هدفونه ووشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زدلې چې غزه په کنټرول کې ده. د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگټن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرایلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرایل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرایل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدار رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگټن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات رانشي چې اسرایل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرایل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیاتو هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نغدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 1 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سره بیره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزورې شوی، خو له دې امله ځپل شوي او کورنیو سره لا هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سه شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دا دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنیو ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې چې دروان کال تر پایه 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچي ګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي. بس دغلته راغلی یاره بدې چېرته پوره کیږي ورو راخو کور کې لس نفره فامیل لس نفره فامیل چېرته خو بیا یو مشکل پرې راپکیږي. مرستې باید چې موږ ته زموږ دولت نه تقاضا داسې داسې بېوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي، کورولا ځپلي دي، ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سوي یا وفات سو، څلور درې جوړ سو. خپله نه مزدوري کوو، روز مزدوري اوس هغه هم نشته، کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې ویې کړي د مسلمانانو سره. دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي، یتیمان دي، سیران دي. منګه خو بیا هم الحمدلله لاسو پښې هم جوړ دي او 200 ورځ پیدا کوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یې ځکه لومړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نورو ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 18,000 څخه واوښت. همداشان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د قطر د غونډې د برخوالو لومړنۍ اجندا باید په دایمي اور بند وڅرخي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوک له هلمند لیکي، طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي، او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي، د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوي ولسوالۍ څخه لیکلي، بین الافغاني خبرو سره جنګونه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنگ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه راستوي، د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. د افغان دولت پلاوی یو غړي نادر نادري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، پر پاتې مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوي دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوې او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکې مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې نن سهار شوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صدیقي بورجینی د زندان حکم غندلې دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ان ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دا برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زاود نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي له نشي موادو سر مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسؤلیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې د 1.5 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخه ونیول شوه. د هلمند ولایت امنی قمندان دا منی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې 1550 کیلوګرامه چرس نیولی دي. دا چرس له نهر سراج ولسوالۍ څخه د باندې قاچاق کیدل. د هلمند پولیس وایي چې قاچاق کوونکي له سیمې څخه تښتېدلی دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه 3200 کیلوګرامه هیروین، خیخه، تریاک، چرس او هغه کیمیاوي مواد وسوځول چې د 1990 کال په جریان کې نیول شوی ول.
دا نشي توکي پولیس له طرفه نیول سي او چې د یاري تامر ورکړی دی چې دا وسو ډول سي درې ټنه او 100 کیلو ګرام دي د پاړه څنګه درس نه پر نیول سي دي دا دی ودر سو ورکړی دی او د سره تار د وسایکو او تقریبا 2 میلیونه پیسې مسره دي.
د یادونې وړ ده چې نیول شوي کسان له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. د ننګرهار پولیسو د سلګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیولا. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل چې د سنبلې د میاشتې پر 13مه نیټه پولیسو په بټي کوټ، چپرهار او جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 400 کیلوګرامه چرس او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې قضیو په تور شپږ تنه هم نیول شوي او د څېړلو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونیو وروستۍ پېښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په یو سراچه موټر کې پټې ښودل شوي او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړل شي. موټر چلوونکي د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسؤلیت دی.
باید مشترکاً حشرگونه باید علیه کشت تریاک و تولید مواد مخدر و تداوی متعادل ما نقش مشترک را ادا کرده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په روزګان ولایت کې ولې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د انځورو باغونو ته مخه کړې ده.
په دغه مځکو موږ مخ تاریا کړله، د فصلو پورې تاریا کې یو څه شوی څه شی جوړولې، بیا مو د انځورو باغونه کړله.
دا چې نشي مواد په څو ډوله استعمالیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
مواد ځینې چې فردن زرقی دی او د خولې د لارې د دود کول دي او استنشاق د لارې ځینې زار یو دي، لیکن دوی چې مختلف لارې دي بلاخر کومه کې د مړه کېږي له منځه ځي.
د محمد په نوم یو معتاد وایي چې اته میاشتې کېږي خپل کور ته نه دی تللی.
اته میاشتې مخکې راغلی وم، دلته عملي شوم کابل کې، کور ته نه یم تللی. تلیفون مې هم نه دی کړی، لمبرې رانه بېخي ایرې شوي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
په خو لا خو سندرې می ویلې، اوس هغه هم نشم کولای.
نو په خو خو به یو ورځ هم بیکار نه پاتې کیدی. خلکو دې سندرې ډېری خو کولې، اوس ولې نه خوښوي؟
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسؤلیت دی. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نشي موادو سره د مبارزې په اړه پر ځینو ادارو انتقاد وکړ چې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د زیاتوي چې دوی د دې ادارو سره د همغږۍ لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. سیاسي تاجرګران له نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې د سیاسي ارادې کمزوري او اداري فساد ستر خنډونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د یو داسې کمیشن یادونه شوي چې د افغانستان څلور ویشت وزارتونه به یې غړیتوب لري او په ګډه به له نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ځینو ادارو انتقاد کړی چې خپل مسؤلیت یې په سمه توګه نه دی ادا کړی. دا وزارت له اړوندو ادارو سره د همغږۍ لپاره پر یو داسې میکانیزم کار کوي چې هر وزارت ته خپل مسؤلیت وسپارل سي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن په وروستۍ غونډه کې پریکړه وسوه چې مسؤلې ادارې باید پر یو وخت د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید بدیل معیشت ته لومړیتوب ورکړو چې د نشه یي موادو کښت او تولید کم شي. موږ د کمیسیون له ټولو غړو په تیره بیا د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو سره ګډ کار وکړو او خپل پروګرامونه سره همغږی کړو. موږ په میاشت کې یو ځل غونډه کوو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه چمتو او د وزارتونو ترمنځ ژمنې عملي کړو. موږ به د دې پروګرامونو له لارې وکولای شو چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او معتادینو د درملنې په برخو کې خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ټولنې بیوزګاره خلک په تیره بیا ځوانان د احتیاط لستر خطر سره مخ دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې باید اړوند وزارتونه ځوانانو ته د پوهاوي او بیوزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي نشه یي مواد ټولنې ته یو ستر ګواښ دی چې یو وزارت په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای. باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه جامع ستراتیژي چمتو او هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ور وسپارل سي.
نشه توکو پر ضد مبارزه د یو سکتور پورې اړه نه لري. مشکل د سیاسي ژمنتیا کمواله ده او دوهم په دې ټولو برخو کې د وزارتونو لپاره هغه شاخصونه نه دي ټاکل شوي او همدارنګه د فساد او د حکومتوالۍ زوف هم په مرکز کې او بل په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ولسوالیو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه تضمین کولای شي.
دوه کاله وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون جوړ شو چې څلورویشتو اړوندو ادارو یې غړیتوب درلود. دا کمیسون باید په کال کې یو ځل د ولسمشر او یا د هغه د مرستیالانو په مشرۍ غونډه وکړي، خو فرعي غونډې به یې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وي او په میاشت کې به یو ځل غونډه کوي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشه موادو سره د مبارزې پر وړاندې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په اړه یې راپور اوراوه. درنو اورېدونکو، اوس په روزګان ولایت کې د انځورو د باغونو موضوع ته راځو. په دغه ولایت کې د انځورو باغونو د کوکنارو د بدیل په توګه ښه نتیجه ورکړې او ګڼ شمېر بېروزګاره ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په 1416 هکټار ځمکه کې د انځورو باغونه جوړ سوي چې کلنی تولید یې 3438 ټنو ته رسیږي. په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت انځورو دغه باغونو ته ورغلی او دا راپور یې رالېږلی دی.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انځورو باغونه مخ په ډیریدو دي. هغه ځمکې چې مخکې به د زهرو ګلان یعنی کوکنار پکښې کرل کېده، خو اوس د انځورو په باغونه اوښتي او تکې شنې دي.
و
دېرش کلن زین الله د ترینکوټ ښار اړوند په دیاک سیمه کې په خپل 15 جریبه ځمکه د انځورو باغ جوړ کړی چې پخوا یې کوکنار پکښې کرل. زین الله اوس ټکرۍ په لاس او له باغ څخه انځر راټولوي. زین الله وایي ځکه یې د کوکنارو پر ځای د انځورو باغ جوړولو ته مخه کړه چې د انځورو باغونو ښه حاصل ورکړي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې حلالې دي. بل دا چې هغه ویره هم نه لري چې د کوکنارو د کښت پر وخت به یې په زړه کې وه.
په دغه مځکه موږ مخکې تاریا کرله، تر نورو فصلو پورې تاریا کې څه شوی، بیا پر هغه هم بېرېدلو چې دولت به متول، بیا مو اوس د انځورو باغونه کړله. د انځورو باغونه اوس ډېر ښه دي تر تاریا کو، پیسې ډېرې پیسې جوړې، کم کسان هم په کار کېږي. زړه مو نه ورسره چې بیا څوک رامات کړي، لکه تاریا چې دولت به هم نارې ولې، بل چا به هم نارې ولې، ډېر به ورسره بېرېدلو. د دې سره مو هېڅ وام نشته. دغه یو باغ موږ مخکې جوړ کړی و، پروش کال تقریبا 8 لکه 1 لک روپۍ راته جوړې کړې او اوس تقریبا شاید چې دغه 15 لک 20 لک روپۍ پورې پیسې راته جوړې کړې.
زین الله دغه 15 جریبه باغ کافي نه بولي او وایي چې سږ کال یې په خپله 10 جریبه نور ځمکه هم د انځورو باغ جوړ کړی دی. اوس مهال په ترینکوټ کې د وچو میوو په مارکیټ کې د یوه کنداري من وچو انځورو بیه څه د پاسه 2000 افغانۍ ده. عبدالله چې په دې مارکیټ کې د وچو میوو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې تر پخوا د انځورو حاصل ډېر سوي او هر کال تر 100 خروارو ډېر انځر ګاونډي ولایت کندهار او له هغه ځایه نورو ولایتونو ته صادرېږي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په 1416 هکټار ځمکه کې د انځورو باغونه جوړ سوي دي چې په کال کې 3438 ټنه حاصل لري. د روزګان ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل د انځورو د ښه ترویج عوامولو لپاره جمهوري ریاست ته یوه طرحه ورکړې چې په روزګان کې د انځورو د باغونو لپاره ښه امکانات برابر سي.
د ورزګان په سطحه 4.68 هکتار د اندیرو باغونه کرل شوی دی چې کلنای تولید یې 3.48 تنه کیږي او د کیچن قیمت یې 5,500 افغانۍ دی او 2.9 په ورزګان ولایت کې شته دي چې تور او ژیړ دي یو هکتار اصل یو 1.4 متریک تنه کیږي چې په یو جریب کې 1.8 تنه راځي
د روزګان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت ترڅنګ د دوی هڅه دا ده چې کرهڼه یې عصري سي دوی له حکومت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو لپاره یې په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه د باندې بازار پیدا کړي
درنو اوریدونکو تاسو په روزګان ولایت کې د انځورو د باغونو په اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورېده
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر منځنۍ سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس د نشي موادو د ډولونو موضوع څېړو د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د استعمال طریقې بدلیږي ځینې ډولونه یې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د افغانستان په محتاجونو کې رواج کیږي طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو د استعمال ځینې طریقې خطرناکې دي اندا چې محتاجین بیخي وژني دا چې د نشي موادو څه ډول استعمال محتاجینو ته ډېر زیان لري ځینې محتاجین ولې پر یو وخت په بېلابېلو ډولونو نشي کوي د دې ډول محتاجینو درملنه څنګه کیږي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې محتاجین په عمومي ډول په کومو طریقو نشي مواد استعمالوي
د ډیر په خوا زمانه په موادو باندې متعدد چې دا رواج درلوده ځنې خلکو به د اجتماعي مسایل لپاره ځنې د درملنې لپاره دوا لپاره او ځنې د مذهبي مراسمو لپاره ځنې د خوشحالي لپاره د دین استفاده کوله او په دې نه پېدل چې دا سړی معتاد کړي حتی دا زمونږ د زمانه کې چې پردن مونږ واړو کنه خلکو به تاریاک هم خوړلو زړو ښځو به تاریاک هم خوړلو مونږ ته به هم تاریاک کوته کله به چې غاغ درد کوو او کله به چې د تداوی په خاطر باندې او کله به چې وړو ماشومانو ته به کوکنارو پوستکي به وجوشول لږ به پکې کوکنار به هم لږ زرو پکې واچول د دې دا پوټکي وچي دا به یو وخت له وجوشولو بیا به د سینه بغل په خاطر د ټوخي په خاطر دا به استعمال درلوده د زمانې په تېرېدو سره کله معتادان زیاتېږي نو د هغې سره هغه ترقیم د دوی په اصطلاح زردام جاتیږي نو دوی چې مختلف طریقې د سوګې د دود د لارې ځنې اخلي او سوګې د خوړلو د په واسطه باندې اخلي سوګې د استنشاق په واسطه باندې د پوزې د لارې ځنې اخلي او سوګې د ورید کې پیچکاری کوي خصوصا د تاریخ خاندان په تاریاک پورې چې مربوط وي لکه په خپله تاریاک شو هیروین شو مورفین ګوره زاقي په هغه کې خپل د کودین دي خودي سکی دي هغه ځنې همداسې نور هم چې دي کوم یو چې د نوي سنتیتیک مواد جوړ شوي دي د تاریاک خاندان دا طریقو باندې استفاده کوي بیا د دود کولو دپاره دا د منقل په نامو یادیږي د وافور په نامو باندې یادیږي د چپق په نامو باندې یادیږي او د سیخسنگ په نامو باندې یادی مختلف طریقې دي په هغه طریقه باندې دوی دود کوي او د ځنکارا
په اوسنی وضعیت کې معتاد کسان ډېر د کوم طریقې نه دوی نشه کوي
بعضې چې دي زاړه خلک چې دي یا په اطرافو کې چې دي د دې په خاطر چې خپل دا مرض پټوي هغې د خولې د لارې ځنې استفاده کوي خوري خو بعضې چې دی ډېر معتاد شوي د اندازې نه زیات زیات د نشې ځنې هغه اخلي او د زرقي د لارې ځنې هغه کوي او بل د دود نه زیات معتادین استفاده کوي
د نشئی موادو څه ډول استعمال موتاد ته ډیر زیان رسوي
زرقی چې دا صحیح طریقه د دې دانه ده کېدی شي چې هلته ځینې مواد د دوی سره یوځای کې ځکه دا مواد چې د دوی په واسطه کې اوبه کوي بیا وروسته د هغې د نظام ته زرقی نو دا چې د ضرر رسوي دا ضررناک اوسیږي
ځینې معتادین بیا ډاکټر صاحب دوی بیلابیل طریقو نه استعمال کوي دغه نشئی مواد چې هغه نشه ترلاسه کوي دغه مختلف طریقې نه دغه د نشئی مواد استعمال دوی ته څومره زیان رسوي
دوا یوه ده زار یو دی لکن دوی چې مختلف لار ځاقي بالاخره دوی چې د انټکسیکیشن ته ځي په اصطلاح کوما ته ځي که چېرته تداوی زر ونه شي نو دا چې دی د له منځه ځي هغه کېږي یو بل دا دی چې فرد مال دوی د هر ډرګ نه استفاده کول دوی ته ملټیپل ډرګ یوزر وایي
چې هر دوا نه د استفاده کوي کنه او دوی هغه د نیشې منظور د نیشې د که د پوزې د لارې ځینې استنشاق په واسطه باندې او که د دود د لارې ځینې وو او که چېرته د زرق د لارې ځینې وو دوی هغه او که چېرته عینې مواد دی په مختلفو طریقو په مختلفو نمونو باندې اخلي نو هغه چې دی حتی د مرګ سبب کیږي.
هغه معتاد حامله ښځې چې په مختلفو لارو نشه یي مواد کاروي دوی ته څومره نشه یي مواد خطرناک ده؟
هماغونه چې نارینه ته خطرناک ده ښځو ته هم خطرناک ده. خو د حاملګۍ په صورت کې د دې چې دی هغه ماشوم چې دنیا ته راځي یا به پرې مچور یا به لو برټ وي وزن به یې ډېر کم وي او دنیا ته راځي او یا به دی چې مینټل ریټایرډ وي یعنی ذهني قوه به یې ډېره کمه اوسیږي داسې ځینې امراض ورته پیدا کیږي ماشوم ته پیدا کیږي.
دغه معتادین چې بیلابیل او طریقین دوی استفاده کوي نشه یي مواد کاروي د دوی تداوی آیا امکان پذیر ده؟ د دوی تداوی څنګه کیږي؟
د دې په څنګ کې یو خبره چې ډیر مهمه ده چې زه د اجتماع د خلکو ته زه دا خبره زه کوم دا ورته هغه کوم چې دوی د اول دا سړی قانی کی په دې خبره باندې قانی کی دې ته فرضاً د احادیث دی ویل شي ورته دې با نفوذ خلکو په واسطه باندې نصیحت دی وشي امامانو په واسطه باندې آیات او حدیث دی ورته ویل شي دا مضر دی مسکر دی ناروا دی د دې ځنې کچته د زړه تور شو دی هغه ځنې بل چې یو غانه شی په تداوی کې دی اولین شی تصمیم نیول دی کچته تصمیم ونیسي ان شاء الله چې بیا به ده هغه کې په اسانه باندې داخله شي د په دوه درې ورځو کې د شدت باندې هغه کیږي کنه یعنی مقصد دا دی چې خولې پې باندې راځي ویډرال حالت ته ځي وضعیت خرابېږي سترګو نه وخې راځي وجود دردونه پیدا کیږي بعض ته اسهال پیدا کیږي بعض ته قبضیت پیدا کیږي او خولې ورباندې راځي وجود چې د هغه شي دی ورخطا شي طاقت فرسا دردونه ورته پیدا کیږي ورته.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنه سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. دوشت کرن محمد د کونړ ولایت اوسیدونکو دي چې د نشه مخکې ساختماني کارونه کول خو کله چې په نشو اختاسو کار ځنې پاتاسو او اوس ته شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دی وایي چې لا تو میاشتو راهیسې کور ته نه دی تللی. دا چې دی څنګه په نشو اختاسو او د نشو له امله 1900 ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما ساختمانو کې کارونه کول دا دیړی مې کوله 1400 به را کولی یو 1400 میاشتې کار مې وکلته یو انډیوال مې شیشه اسکله نو زما هم ورته زړه وشو مهر راشه دې اسکي تم اوس کې سره کوم خوان کوي اج وم اسکل غونډه شپه به یخو بس بیا یو سره پوډر چې شروع کړ خوب به مرات لوراله کلارې به ودو سر به خو کې پروت منګه غرنه را کوشي ساده خلک یاره چې تم دا شي نه لیدلو فعل زلم چې بس دغه سکاروش نو دغه ته مشت کیږي چې زعملی شو چې عملی شو کار مې پرې وست به هم کباړ یو شو بل شو مونډه پیسې به پیدا کولې کور ته مې روپۍ نه لګلې په نشه به مې ورکولې 100 روپو یو نیم 100 روپو 500 روپو نشه به مې واغست مزان مون چلولو اوډر بم چې اوس کل نو هغه بم خوراک ته بم زړه نه کېدو دونه کله به نارو کله به وا کله به نه وا چل میترا کې و کلار سرک په سر و پراته و سپکی به وي دغه به ډیران به چې تمنګ به پکې ناست بوجۍ بم ټکه که د ګتو نه بس په هغې به بیې پرېوتو نور هېڅ شی به نه یو صدر بم پیدا کړی او په ځان بم را کش هغه بم داسې خیرن شوی و چې الله دې مړ شلو یاره دا ته بهشتې چې کېږي مونځ مې پکې بیخي نه دی کړی بیخي لامبلې به م نه داسې خیرن به و چې دا لاس به داسې کو په دې خپه باندې نو داسې خیرې به تېر پرېوتل هره شپه به مې دا سوچ کول او جړل به مې اته میاشتې مخکې راغلی وم دلته عملي شوم کابل کې او کور ته نه یم تللی تلیفون مې هم نه دی کړی لمبر یې رانه بیخي هېرې شوي دي بیخي څوک پی جاره به بده داسې د شیشې داسې کړی وم پہلا خط ٹیٹ ہوں سیمنٹ بورے پنجم چت تخے جا بولے دا نشه چې می شروع کړی و نیمه بوجه می نشو خېجو ایست شرکت کار می پری غوستو زمونږ پټو ته دا ټیکټر نه تلې کولبو مونږ په دا شاکا ولا هغه دوه کسانو نشو کش کولې ما و کش کولا په ځان له خو په لوانو ما بس دې نشي د سې کومه کنه چې بيخي د الاتشته مدل تراته خلکو ولم ری
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر کارمان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل خو اوس یې اواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم د خوښیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف اواز ولې خراب شو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دے چھ پیخا شوا
نہ پوئے گم چھ چھ پیخا شوا
دا نرمندانو سندری والے پاس کڑی
نہ پوئے گم دیر وقت یم دای دی بیا سندری پری کھو دلی
کہ دای چھ بیر دای شروع کی چائے بچکی
نہ بیر تے نہ شروع کوی اگے دی تبلے نور سامانو نے ٹول کڑل
خوئے دا خیر اختیام سامانو نے ٹول کڑل
کاکا ورتے وے چھ بیر تے سندری شروع کی
استاد او استاد دا سندری مو والے پاس کڑی
بس دے اجی صاحب دیر سندری مو ویلے نور نہ شوم ویلے
ولی نشه ویلای
بس دی نیمش پاش بانو
نو چه دی چه نیمش پاش با نیمش پا خو لاخوی
ما ویل چه نور بس دی دیر سندری بو ویلی
آرش پا خو واده نوی نن زما د زوی واده دی طول زوانان و دوستان خوشحاله دی غواری که موسیقی واوری
خود دقه دی ووسی هم دیر سندری واوری دلی تر سهار پوری خو بسندری نوویو
خیر دی تر سهار امو ویا یو دو ساعت نور خویو ویا
حاجی صاحب کریختیا وایم سخت خوب رازی بیخی مسترگی نخلاسی گی
نو خدا غسی وای چی خوب رازی زوره ورا
خیر داده اوز خومی در تو وای چی خوب رازی
بس استاده دی خوب غم مکوا زمای چاره از داده
چنگه چاره
داس دوا بدر کم چی دویش پی با نورم ویخیه
دا چنگه دوا ده چی دویش پی با ویخیم
بس داس دوا در کم چی هیچ خوب در نشی
دا خوب ډیر کشی راکا کنه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړي چې موسیقي بیرته شروع کو
څه شی ورکوي والکا بس ته غم کوا دا څه شی ورکوم چې ته سهار بسندري وای او خوب به هیڅ نو ورځي
والکا په کومه بلا مو وانړوي ما ته خو وای څه شی ورکوي
بس بیا به ورسته درته وایم اوس به موسیقي وورو
قسمه ده
نن څو مورز چې الک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزه تا ته سړی څه وایي
ولې خدای دې خیر کی څه پېښه ده
متل دی وایي ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور که
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم
نو په خوښ خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما قدرت نه لویږي چې ستا آواز یې خراب شوی وي هسې ټوکې کوې
ټوکې نه کوم که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم
ښه سمه ده په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الا د ملشا آ داده اوز پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دی دا چه در باندی شویدی
یار خزه کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوڑه وی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوڑه وم سم را ته وایه چې اصله کیسه څه ده؟
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ. ویل یې دا دوا ده، که یې وڅښوې خوب نه درځي.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده. دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې محتاج شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
او زه په پوډرو محتاج شوی یم، خو ستا نه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیا یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.